السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 نه تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منوښانه کې هله او پیرځونه قبول کړي. په دې غړې کې درته د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. د کورونا نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امری وړاندې کوي.
د قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشه ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي، کنه نو دوی به احتجاج شروع کړي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره د کلک امنیتي تدابیرو نیولو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي هیواد تیار دی چې د سعودي د تیلو پر تنصیباتو بریدونو ته ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشه ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي، کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د محمدو په غلنۍ کې یوه لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلی ضلعو د خاصدارو لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د قبایلی ضلعو نه د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي وایي د یادې سیمې د ځواکونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به په صوبا او مرکز کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي ساجد مومند خاصدارو لوی ځواکونو پرونی غونډې ته په وینا کې داسې وویل:
که زما حکومت دی زه دا ویم چې دا صرف او صرف زموږ قبایلو پورې خندا ده، چې دلته زموږ څومره وان دي چې هغه خوشحاله نه وي، زموږ چې څومره فورس دی هغه خوشحاله نه وي. انشاءالله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه انشاءالله زه به سم په سړک پاتم.
احتجاج کوونکي هغه کسان دي چې د روان کال د اپریل په 10 د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د ګډولو اعلان شو، خو د سپتمبر په 12 د خیبر پښتونخوا حکومت د زمشو قبایلی ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواک ته بدل کړ. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په مان جرګه کې د ګډون کولو لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه سبا ته په کابل کې پیلیدونکې ده. له پاکستانه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو روان دي. د درې واړو ګوندونو کسانو د خپلو مشرانو د ورتګ پخلی کړی دی. په اورګزو کې د محکمې تعلیم مشر سید زاهد الله وای په بر اورګزو کې ډېرې سکولونه ودانۍ نه لري چې لوجي د سیمې ماشومان په نامناسب شرایطو کې درس وایي او د سیمې خلکو له دوی په وار غوښتي چې د سہولت ورته برابر کړي. نو موري ویل دا کار به زر تر سره شي.
55 سکولونه د سیدي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي، 35 سکولونه موږ ساده سیدي چې هغه نان فنکشنل کې راځي، او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصی دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړې یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوی دي. وزر نظر په دې باندې کار روان شي.
دا اورګزو یو شمیر اوسیدونکو هم مشال لډیو ثویلی چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دوه باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري او ترشنا اسمان لاندې پرسته کړو بوختي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سباندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پولیس، ملي وردو او ملي امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د امن د پرمن تر سره کېدول لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخته وړي. هغه ویل چې تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو پر ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د خامنیت پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28 نیټه تر سره کیدونکې دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک د ټاکنو کې برخه نه اخلي. د ډلې ویلي چې په ټاکنیزو کمپاینونو او مراکزو به بریدونه کوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. پرون مازیګر د ارګ لماڼې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقانوني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼې دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په کار ګټه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې ځوابي کاروای وکړي. دا برید چې اوړ مورس شو لوجې د سعودي د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی دی. ترامپ پرون پر خپل ټویټر اکاونټ ولیکل دوی د سعودي عرب پریکړې ته منتظر دي چې هغوی د دې برید تر شا د چا لاسویني او په کومو شرایطو کې دوی کولای شي چې ورمخکې شي. تر دې وړاندې ترامپ پرون په یو بل ټویټ پیغام کې ولیکل هغه امر کړی چې که د انرژۍ د مارکیټ د ثبات لپاره ارتیا ولیدل شوانو دوی د خپلو زیرمشو تیلو نه کار واخلي. د رسمي احصایې تر مخه امریکا شپږ سوه دېرش میلیون بلر ذخیره شوی تیل لري او تر دې وړاندې هم امریکایي ولسمشرانو په بحراني حالاتو کې چې دا ویره موجوده وه د تیلو بیې به په بېساري ډول لوړې شي د استعمال اجازه ورکړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د شام د حالاتو په اړه په خبرو کې د خپلو روسي او ایراني هم منصبو کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه ده نوموړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یوځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو پر روستۍ ټیکانې ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. تیر کال روسي او ترکیې د بفر زون د سیمې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې له مخې ادلیب باید له حکومتي جارحیته وژغورل شي. انقره په دغه سیمه کې د سارنې لس پوستې جوړول غواړي او دا ویره ورسره ده چې د روسیې د هوایي ځواک ملاتړ لرونکي شامي ځواکونه به په ادلیب کې پرمختګ وکړي. دا د 2018 کال راهیسې د دغو درې واړو هیوادونو د شام د کورنۍ جګړې پر سر پنځم اثر مشر زده. روسیا او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ خو ترکیه مخالفت کوي او بل لوري ته د شام د یاغي ډلو ملاتړ هم کوي. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د سبانی موسم حال او نن د کرنسی نرخونه ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1350 روپیه خستل کیږي او 1350 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1190 روپیه شپېته پیسې او 1290 روپیه شپېته پیسې. یو ایرو 1220 روپیه شل پیسې او 1220 روپیه اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپیه 50 پیسې او 240 روپیه 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 10 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 95 پیسې او 1 روپیه 90 پیسې. او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 215 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم دریش، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلورش، او په کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه د کنسوی بای او موسم حال خبرېده. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې د غری پټونه واوري. په قبایلی ضلعو کې د خاصدار او لیویز واک اتحادیه د وی غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په پولیس کې د زام کړل شي. دوی سوای
دا وایو چې پټه مرچ شو مونږ پکې ولې مر نه شو کنه مونږ ته دا سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاويږي، دا غي مرات ولې نه ملاويږي، مونږ سب حکومت ټول په دروغ باندې چلیږي.
د اورګزو سیدونکو وای په خیبر پښتونخوا کې له شامل ایدو باوجود یې په سیمه کې د تعلیم سہولتونه نیمګړې دي.
تقریبا 2011 نمو د علاقہ باندې شوی خه مکمل تور باندې او دروسه پوری د دې ولنه دغه سړنګ پرته دی او بار یعنی مشومان سبق ورکه نشي ویل.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند نوای کوي حکومت په جیلونو کې د سیاسي قیدیانو سہولتونه ختموي نو په احتجاج بلاس پوری کړی. د پاکستان پښتانه ملت پال سیاستوالان سباله په کابل کې امن کانفرنس کې ګډون کوي. د قومي وطن پارټي یو مشر هاشم بابر وای
چونکه افغانستان کې راتلونکي وخت کې الیکشن هم کې دوه واده دي او افغانستان پر سټیک هم دی طالبانو په معاملې کې شو په دا نړۍ کې چې کوم دی افتاب پاگل تروان.
او ایران د امریکا هغه تور نه رد کړي چې ګنی په سعودي عرب کې د ډرون بدون ترشا لاس لري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسې چې نور ریپورتونه هم واوري. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه نه تر مازیګر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو خاصدار او لیوي ځواکونو دړه کور کړي چې د حکومتي ژمنو سره سم په پولیس کې زم نکړل شو نو د احتجاجونو لړۍ بلا نور وغځوي. د لهغه ورسته د 14 صوبایي حکومت خاصدار او لیوی ځواکونه ته د ځانګړي حیثیت ورکولو بل منزور کړ. خو له دې وړاندې دوی په پولیسو کې شاملولو اعلان کړی و. د لړ کې خاصدار او لیوی ځواکونه په نن په مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه، وایي چې تر جنوبي وزیرستان به دغه غونډه ته دوام ورکوي. په دې حقله نور تفصیل راته د سیمینا شانواز ترک زه راکوي.
دروانه میشت په 12 منټه د صوبې حکومت د زمشوي قبایلی زلو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لیویز وکونو ته انتقال کړ، چې په دغه غم نوی جوړ شوی پولیس خفدی او غواړي چې واپس ر خاصدار او لیویز وکونه نه جوړوي. د مې په سلورشتمه او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شو، نو ویل شو چې د فاټا ټولې ادارې به ختميږي او په صوبه کې به زم کولې هم شي. نو ځکه بیا د روان کال د اپریل په 8 خاصدار او لیویز فورس ختم کړل او خیبر پختونخوا پولیسو کې زم کړل. خاصدار او لیویز وکونو د دغه فیصله په ضد هم ډیر احتجاجونه کړي، خو ورستو مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت قبول کړ. ولې وستي حکومت دوی واپس خاصدار او لیویز وکونو ته واړول، نو په دې ګام د خاصدار او لیویز مشرانو احتجاج شروع کړ او په شمګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدار او میجر وو، بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولې په 12 منټه واپس د خاصدار او میجر ته حیثیت بحال شو؟ وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې تر اوسه پورې هغوی دا هم که بیا هم په خوانۍ دغه زمونږ برقرار وساتو، نو مونږ دا وایو چې پاټه مرد شوه، مونږ پکې ولې مرد نه شو؟ کنه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ د هغې مراعات ولې نه ملاویږي؟ مونږ سب حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی دا به د آل پاټه کې مونږ ګرځو د رزهندې پورې. د هغې نه بعد به بیا زمونږ چرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دا عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدارو ته د 15 آئینی ترمیم د لاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي سیملې لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي سیملې غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وایي چې هغه به هیڅ کله ونه غواړي چې د خاصدارو حیثیت ته پزای شي، او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبې د پولیسو د محکمې د لاندې خپل ډیوټي وکړي.
د زما حکومت ته زدا ویم چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خاندار چې د تزمنګا سومرا وان دي هغه خوشاله نه زمنګ چې سومره فورس ته هغه خوشاله نه ان شاء الله د دې سټیج نو اوس زما دا وادر چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پاتم. 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نه فشوې نه سټینډینګ کمیټه د چیرمن په حیثیت پانی ان شاء الله آی جی و ان شاء الله زنیز دی ورل کې رو کالم د خیر اسلام آباد ته منو ان به ان شاء الله پاغي باندې عمل کیږي.
پرونه غونډه چې د غلنې په سرکاري کالج حال کې جوړه شو، پکې د محمود نه علاوه د باجوړ خیبر وزیرستان او نورو ضلعو مشران هم ګډون وکړ. ولې د محمدونه د صوبای سیملې غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي ضلعو د فورس حقونو اخستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د اورګزو قبایلی ضلع خلکوای په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو پر مهال ورسره حکومت د پرمختګ وعده کړې وي خو عملي نه کړې. دوی وایي په سیمه کې د سکولونو او استادانو کمې ده چې له وجې د نوي کول مستقبل خطر سره مخ ده. بلخو حکومت وایي چې دغه ستونزې په پام کې دي او د حل کولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د ممتاز بنگش رپورت کې اورو.
که هر څه هم د نورو قبایلی سیمو په شان اورګزو ته هم د ضلع حیثیت ورکړی شو او صوبایي حکومت په قبایلی ضلع کې اصلاحات عملی کولو دوی لري، خو بیا هم په ذکر شوي ضلع کې خلکو ته تعلیمي ستونزې ورپېښې دي. ځایي خلکو تر مخه په سکولونو کې د ښوونکو کموخت او د ودانیو نشتوالی د زده کړو په لار کې لوی خنډ شمیرل کیږي. د مشتي ملي مندتي تغسم های سکول هم د ذکر شوي ستونزو سره مخامخ دی چې په وروستیو کې ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو نه وروسته یې ودانۍ په کنډوالو کې بدله شوې. ځایي لیکوال او شاعر خلیل الرحمن مشا مشال ریډیو ته وویل چې یاد سیمه ته خلک 2011 میلادي کال کې بیرته راغلي، خو لا تر اوسه د یاد سکول ودانۍ جوړه نه کړې شو.
تقریبا 2011 نمو د علاقې باندې شوی خمو کمل تور باندې او در اوسه پورې د دې دیولنه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی مشومان سبق ورکې نشي ویل. تقریبا 40 سټوډنټان او څلور استادان دي ورکې څه شي د وجې څاغه دي د وجې څه بچي خل دي د وجې نه ورستې څه کا د سکول ته مو د بچي واسطه واسي نه وي د سکول ور باندې راو غورځي کې د بچي مړ شي. نو مو حکومت ته خواست کو چې مو سره د لګ همدردانه سلوک وکړي، د مونږ د سکول د آباد کې د مونږ سکول تعمیر د وشي او د دې کې د سټاپ بندوبست وشي.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان په خونی چرواکی او د تعلیمي چارو پوها عمر اورغزی وویل چې دا د یو سکول خبره نه ده، بلکې په بره اورغزو کې ګنښ میر سکولونه اوس هم داسې شته چې یا خو ودنۍ نه لري او یا خون کې ورته په آزاد توګه نشیتلې. که د سکولونو دا مسلې هوارې نشوي نو د دې بد اثرات به 15 یا 10 کال پس سرګندېږي.
اپر اورغزی تاسو ګوري اپر اورغزی 13 وو کالونه بند پرته ده، مطلب چې حالات پکې داسې دي چې نه استاد سکول تتلی شي نه ماشوم سکول تتلی شي. د دې اثرات به مونږ ته یو 15 یا 10 کال بعد مخ ته ذکر راځي چې دغه مشومان د سکولونو نه پاتې شو.
په اړه چې مو اورغزو کې د تعلیمي څانګې مشر سید زاهد الله شاه څخه وپوښتل، نو د بیګا نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بره اورغزو کې ډېر سکولونه ودنۍ نه لري، ولې ډېر زر به دې سکولونو لپاره ودنۍ جوړ شي او د خلکو ستونزه به هوار شي.
نو پر سب ریویژن کې مونږ سره ډېر زیات سکولونه ړنګ شوي دي، نو دې حوالے سره تاسو ته کزر ډاټا درکم. نو کم از کم مونږ سره 55 سکولونه داسې دي چې هغه بلډنګونه اکثر وران دي، او 53 سکولونه مونږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي، او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصي دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوي دي، وزر نظر به په دې باندې کار روان شي.
د یادونې ده چې پرستیو کې تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش بیا بیا ویلي چې د اورغزو په شمول ټولو قبلي زلو کې به ډیر سر د سکولونو ودنۍ جوړ کړي، خو لا تر اوسه نه یوازې په اورغزو بلکې په نورو قبلي زلو کې هم سکولونه ودنۍ نه لري چې له وجې یې ځایي ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوواټ.
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې دی ته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په هغه اعلان نیوکه کړې چې په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سهولت ختمولو په اړه یې کړې دي. دا اعلان د ستمبر په 14 نیټه د پاکستان د قانون وزیر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور په جیلونو کې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ نن نور تفصیل اورو.
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال ویل چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې لمخې به د هغو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سهولت ختموي چې تر 15 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي. د زندان د قانون لمخې هغه کسان چې د ای کلاس سهولت لري هغه ته جلا بیرک او کمره ورکول کیږي او دوی کولای شي په خپلو پیسو ځان ته سهولتونه برابر کړي. واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي. په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شریف، د دې ګوند د قومي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړی خواجه صادق رفیق په زندان کې دي. له دې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلی وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې لمخې د جیل ای کلاس سہولت ختم شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسنی اعلان هدف د دوی له زندانی مشرانو څخه انتقام اخیستل دی. د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر سلیم ضیا پروند مشال اډو ټول چې په ځای داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
دوی چې کومه مسوده تیار کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ورباندې بحث کوو. اوس یوازې اعلان کړی دی خو په قانون کې واله مخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم کوم سہولت ترلاسه وي، خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي. البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی، خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشال اډو ټول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری و ځان ته تسلیم کړي.
یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سره زیاتی کیږي یا نواز شریف سره زیاتی کیږي، بلکې د قانون احترام دار چې په قانون کې تا تا قسم سہولتونه نه ته دا نه شي ویل چې دا زما دشمن دی او دې زما مینټلی یا فزیکلی یا پولیټیکلی ټارچر کم او دې مته چې ماته سرندر شي نو دا د عمران نیازی صاحب غلطی ده یا دا د هغه قوتونو او غلطی ده چې هغه قوتونه غواړي چې زبر زرداری صاحب ته شرایط کم او هغه به ماته سرندر شي. نو دا سي اس قسم خبره نشي کېدی، خو لهذا منګه په پاکستان کې د قانون د پاسداري د آئین او د پارلمان د مضبوطی دی سوچ لرو.
د خبري غونډې پر مهال د قانون له وزیر سره د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ناستوا. هغه د وی پښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه په نشه کول دي. هغه وویل چې په قانون کې له ترمیم هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نکړي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیرریزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک اکستریمیزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه ته غواګي ټاکل شوی چې د پښتنو ملت پال غوندونو سیا مشران اسفندیار ولی خان، افتاب احمد خان چیرپاو او محمود خان اشکزی به د افغانستان حکومت په بلنه سبا له کابل ته ځي او د ولسمشر اشرف غنی لخوا بلل شوی امن کانفرنس کې به ګډون کوي. سیرونکو وايي افغان حکومت هڅه کوي د بیلابیلو لارو چارو په ذریعہ د هیواد امن لپاره کار وکړي او دا کانفرنس هم د دغه هڅو برخه ده. پدې حکله نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قومي وطن پارټي یو مرکزي غړي هاشم بابر بیګام مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو کابل ته روان دي او په افغانستان کې د امن او قراری په خاطر کې دونکو امن کانفرنس کې بعد خپل ګوند نمائندګي کوي. د نوموړي وینا وا
چونکی افغانستان کې راتلونکي وخت کې الیکشنم کې دوه اړه دي او افغانستان پر سټیک هم دی د طالبانو په معاملې کې چې امریکا طالبانو سره یې کوم دي خبرې اترې کولې او خبرې اترې ختم شوې نو هغه شي
مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین ستمبر 14 باچا خان مرکز پیخور کے دو افغانستان پہ حق لشیوی سیمینار تا ویلیو دا ګوند مرکزی صدر به د نهه پورس کابل ته ځي او د اتلسمې نیټې نه شروع کیدونکو امن کانفرنس کې بعد پښتنو نمائندګي کوي. د ترڅنګ د ستمبر په 15مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته د خبرې پخله وکړو چې محمود خان اچکزی به هم په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي افغانستان کوشش کوي چې په کومه طریقه هم وي چې په ملک کې امن پزای کړي او د پاکستان نه چې کوم سیاسي مشران کابل ته روان دي نو په دوه ملکونو کې خلک خبرې ته اهمیت ورکوي.
افغانستان امن لپاره ډیر زیات لارې چارې لري چې په سوله کې څوک مدد کولی شي. د پاکستان چې کوم ځینې سیاسي مشران دي دا به خبره په افغانستان کې خلک اوري هغه ته اهمیت ورکوي، په پاکستان کې به هغه خلک اهمیت ورکوي. هر دغه اهداف او مقاصد دي چې افغانستان غواړي د پاکستان سیاسي مشران او بلی او هلته بیا ګډې لاوي وي د دې ویناوي وي په هغه کې د افغانستان د سولې حمایت وي او د دغه رنګې غونډو د دغه رنګې سفرونو ضرور اثر کیږي او حکومتونه هم ځینې وخت کې بیا سوچ کوي چې په خپله باندې یو کار نه شي کولی نو بیا د سیاسي او د مدني مشرانو دغه رنګې غونډو کې ګډون د هغې هغه مشورې د هغې غوښتنې ضرور هغې ته بیا متوجه کیږي.
دا ذکر ده چې له دې وړاندې هم اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او آفتاب احمد خان شیرپاو په شمول د دوی د ګوندونو یو شمېر نورو غړو وخت په وخت د کابل سفرونه کړي دي او د یاد ملک مشر ولی سره د دې سیمې په امنیت، خپلمنځي اړیکې ښه کولو او پښتنو تر اپیخ ستونزې حل کولو په چارو خبرې کړي دي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو.
په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو شمېر زده کوونکي د خالی ورځې رئیس په احتجاج دي او تور پوری کوي چې د یونیورسيټي انتظامی ورته د اوسېدو لپاره په اصلو کې ځای نور کوي او مظاهره به تر هغه جاري وي تر څو چې غوښتنې منل شي. بل خو د یاد په هنتون انتظامی وای چې دوه نوې اصلي جوړې کړي او زده کوونکو پر په زور قبضه کړې ده. طالب علمانو لپاره کار دي چې د انتظامی په کارونو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د ذکر ده چې په تیرو وختونو کې هم د یاد په هنتون زده کوونکو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې و. د انتظامی سره د مذاکرات وروسته طالب علمانو په خپل مظاهره ختم کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قائد اعظم یونیورسيټي یو زده کوونکی خان زمان کاکړ تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل د پونتون یو شمیر طالب علمانو د تیری ایوی اوګدې مودې راهسه انتظامی نه په هاستلو کې د پاتې کېدو ځایونه غوښتل. اوس چې انتظامی دوه نوي هاستلې جوړ کړي نو په کې صرف یو هاستل طالب علمانو ته ورکړو، په کم کې چې د ټولو ځای کول ممکن نه دي.
هغه نیو هاستلونه د بی ایس سټوډنټ په ځای باندې د پی ایچ ډی سټوډنټ تل راوستل غواړي. د بی ایس سټوډنټ دا غوښتنه کوي چې دا د بی ایس سټوډنټ ته ورکړي او دا د سټوډنټ په دړو اترو کې پاتې شي. د دې لپاره دوی کمیټیانې جمعې په ورځ انتظامیې جوړ کړلې چې تاسو غوښتنې په موږ اورو او دا به حل کوو او موږ ته څه ټایم راکړي که په دې وخت کې په دې ټایم کې موږ دا مسئلې حل نه کړي بیا تاسو احتجاج وکړي. خو نن د خپلې وعدې په خلاف دوی راغلل او تشدد یې وکړي او د کونسل چې کوم لیډرز هغه دوی ونیول.
خو د قائد اعظم یونیورسيټي د زده کوونکو د چارو مشر ډاکټر عامر وسیم د طالب علمانو تورونه پر ادولو سره مشال ریډیو ته وویل دوه نوي هاستلې جوړې کړې شوې دي چې پکې یو تمنګ د ایم فیلز د کوونکو رړول غوښتل او د هغوی هاستل مو خزینه زده کوونکو ته ورکولو اراده لرله، ځکه چې دا وخت موږ هغوی د یونیورسيټي نه بهر په پرایویټ هاستل کې ساتلې دي. خو طالب علمان وایي چې نه، دوه هاستلې موږ ترا کړې او د ایم فیلز د کوونکو په خپل جوړ هاستل کې وساتي. د خالی په ماخستنې د نوي هاستل عمومي دروازې ته تالې واچولې نو موږ ورسره مذاکرات وکړل او په دې انتظار وو چې سهار پورې به د هاستل قبضه پرېږدي، خو داسې یې ونه کړل. نو د ستمبر په 15مه موږ په تاڼه کې راپور درج کړو او پولیسو خپل کاروایی په کولو سره د زده کوونکو د تنظیم هغه درې مشران چې په ویناي نورو طالب علمانو دا هر څه کړي وو گرفتار کړل. د اسلام آباد سیکریټریټ تاڼي او چارواکي لطف الله مشال ریډیو ته وویل د یونیورسيټي انتظامیه په درخواست طالب علمان ونیول او د مذاکرات وروسته بیا خوش کړل. د یونیورسيټي انتظامی له خوا موږ ته اطلاع راکړې شو چې د زده کوونکو یو تنظیم هاستل ته تالی اچولې دي. نو زمنګ نفری یونیورسيټي ته ورغله او د کوم کسانو په ضد چې ورته شکایت کړی شوی وو نو هغه موږ گرفتار کړل او تانه ته مو راوستل او ماملې هوارولو وروسته طالب علمان مو واپس خوش کړل. بلخو د یونیورسيټي انتظامی وایي پولیسو دوی د وینا په غیر زده کوونکو خوش کړی او هغه یوس بیا په هاستل قبضه کړی دا او وایي تر څو چې غوښتنې نوی منل شوی تر هغه وخت به ورته هاستل نه حواله کوي. پولیسو لا پکارو چې دوی سره د سلام مشورې ورستو طالب علمان دې خوش کړي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ. د روانې غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. نجیب عامر سټوډیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډ استوار.
قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشیا ځواکونه وایي حکومت دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنه کې یو لوی غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلي ضلعو د خاصدار او لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د ورکزو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پخوانی فاټاپ خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملېدو باوجود هم دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري. خو په دغه سیمه کې د محکمه تعلیم مشر سید زاهد الله وایي دوی په دې پروژې کار پیل کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سباندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23 نیټه ترسره کیدونکې دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک دې ټاکنو کې برخه وانخلي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه خبرونه درود چې پکې د په حواله ویل شوي چې ګینی د ایراني ولسمشر سره بې له وړاندې ټاکلو شو شرطونو خبرو ته تیار دی. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو او خزانې وزیرانو ویلو چې ولسمشر له ایران سره غیر مشروطو خبرو ته تیار دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د شام د حالاتو په اړه خبرو کې د خپلو روسي او ایراني هم منصب کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه د نوموړي بعد حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یوځای د شام د حکومت لخوا د یغنه په وروستۍ ټیکانه ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلوري لوبه کې ماته ورکړه. د لوبه د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا کې وشوه چې افغانستان پکې 1024 شپېته منډې وکړي او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو نه هتیش منډو اوټ کړل.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په واوري چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. د اسلام آباد نظمنګ خبري علي احمد الله د زنو اداریو د لیکونو مهم ټکی را لګیلی دي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان مرکزی بانک د راپور نه معلومیږي چې هر ورځ په ملکی او غیر ملکی قرضو کې په تیزی سره اضافه روانه ده او دا حالات ملک د معاشي نظام لپاره خن نشي ګرځولې کېده. ورسپانه لیکي موجوده حکمرانانو انتخاباتو نو وړاندې د قرضې نه ځان خلاصولو نارې به وهلې او دا وجوه چې اولس په واک کې راوستل. خو یو کال تیرې دو باوجود حالات د ټولو په وړاندې دي او هغه مشران چې ملک د قرضو نه خلاصولو خبره به کوله اوس په خپل قرضې اخلي. ورسپانه لیکي چې حکومت غواړي چزان د نور قرضې اخستون اخلاص کړي نو نه صرف تجارتی خساره به ورته راکمول وي بلکې برآمداتو کې اضافه او درآمداتو کې به ورته کمی هم راوستل وي. د سره سره ټیکس دایره په غزولو سره په مضبوطو معاشي پالیسیانو به ورته عمل کول وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی ټي وي ته ورکړې مراکه کې ویلي دي چې حکومت لومبه کال ډیر مشکل وو خو اولس به اوس فرق محسوس کړي ځکه چې ملک صحیح سمت طرف ته روان دي. خپل د حکومت په لومبه کال کې هغه مشکل فیصله وکړي چې تیرو حکومتونو بترې ډډه کوله. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک راتللو وروستو په ملک کې ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه سره سره ملکی معیشت هم د مشکلاتو سره مخ دی او اولس له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې په واک راتللو نو وړاندې کمی وعده ورسره کړی وي نو هغه دی پوره کړي. ورسپانه لیکي تر څو چې حکومت لخوا پورته کړی شو ګامونو خبره ده نو نتیجې دومره زر نشي راوتلې. حکومت د معاشي ټیم تر مخه چې برآمداتو کې اضافه او په تجارتي خساره کې کموالی سره سره ټیکسونو راغونډولو کې هم بهتري راغلی ده، خو حکومت له دا خبره نه دی هیرول پکار چې د معاشي بهتري اصل پیمانه عام اولس ته سہولیات ورکول سره د هغوی مشکلات را کمول دي. دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي په یو نوی راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان او خصوصا په پنجاب صوبه کې په زنانه او د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده، او انصاف ترلاسه کولو کې ورته یو شمېر قانوني او کلتوري خنډان را مخې ته دي. ورسپانه لیکي سند هغه لومړی صوبه وا چې په زنانه او ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره قانون سازی وکړه، او پنجاب هم درې کاله وړاندې قانون جوړ کړو، خو له بده مرغه تر اوسه پرې په صحیح توګه عمل نه دی شوی. په خیبر پختونخوا کې خو تر اوسه په زنانه او د تشدد مخنیوي لپاره قانون هم پاس نه کړی شو، او د دې غټه وجه اپوزیشن او خصوصا مذهبي ګوندونو مخالفت دی. ورسپانه لیکي په ملک کې په زنانه او تشدد کورنۍ معامله ګڼل کیږي، او کوشش همدا کیږي چې کور دننه معامله هوار کړي. حکومت له پکار دي چې په قانون دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي، او چې څوک هم په زنانه او په تشدد کولو کې ککړ وي د قانون مطابق دی سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې نړیوالې کتنې ته. رویټرز خبری ایجنسی لیکي سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن یې په پوځي عملیاتو کې وژلی دی، خو نور تفصیل یې نه دی په ډاګه کړی. بلخوا هم یادې ایجنسۍ په یوه بله لیکنه کې ویلي دي چې پکې چې په سعودي عرب کې د تیلو په دوه لویو تنصیباتو د ډرون بریدونو نه پس د تیلو بیو ممکنه لوړېدو امکانات دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
رویټر خبری ایجنس لیکي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن چې خپل هم په وسلوالو ډلو کې نوم لري وجل شوی دی. د سپینې ماڼۍ نه په خپور شوي یو بیان کې ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا عملیات د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې شوي، خو په دې اړه نور څه تفصیل نه دی بیان کړی. خو اجانس د یو بل امریکایي چارواکي له قوله زیاتوي چې حمزه بن لادن څو میاشتې مخکې د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو کې وجلی شوی و. د اجانس په خبره امریکایي حکومت په دې باور دی چې دیرش کلن حمزه بن لادن په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پلار د وژنې نه پس په القاعده ډله کې د هغه ځای ناستی و. اجانس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې هغه د ترهګرو په فهرست کې پس له هغې واچولو چې د پلار د وژنې د بدل اخیستو په مخه یې د غربي هیوادونو په سرخارونو او امریکا کې د ترهګریزو بریدونو اعلان کړی و. بلخوا رایټر خبری اجانس په خپل یو بل راپور کې د سیډونو او کاروباریانو په حواله لیکي چې که سعودي عرب د بریدونو نه پس بند شوی د تیلو پیداوار زر تر زره بیا پیل نه کړو، نو په نړیوال بازار کې د یو بیرل تیلو بیا سلو امریکایي ډالرو ته رسیدای شي. د اجانس په خبره د خالی په ورځ د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د بریدونو نه پس د دغه هیواد خام تیلو د پیداوار نیمایي نه زیاته برخه اغیزمنه شوې ده چې د نړۍ د تیلو د ضرورتونو 15% جوړیږي. اجانس د ریپ ډان انرژي کمپنۍ د باب مکنلی له قول لیکي چې په یوه اونۍ کې به دا بیې فی بیرل 15 تر 20 پورې لوړې شي، او که دا حالت تر یوې میاشتې پورې برقرار پاتې شو نو دا بیې به بیا د 100 نه زیاتو امریکایي ډالرو فی بیرل ته رسیدای شي. یو بل سیډونکو گریگ نیومین هم دا د 100 ډالرو اټکل کوي، خو یو بل سیډونکو کریستیان مالک په لنډمهاله توګه دا بیا 3-5 فی بیرل لوړه یادوي. خو بلخوا د میوز او سټینسل کمپنۍ تلک جوشي دا برید په نیویارک او واشنگټن کې د 11 سپتمبر د بریدونو سره پرتله کوي، او زیاتوي چې د سعودي عرب په ابقایق کې دا د نړۍ یوازینی د تیلو مهمه کارخانه وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونې دي. ایران د امریکا هغه تورن رات کړل چې کني د سعودي عرب د تیلو پاکولو په مرکزونو شوي ډرون بریدونو تر شا لاس لري. د خالی په ورځ یو ډرون الوتکه دغه مرکزونه په نخه کړی وو چې ډیر زیان یې ورته رسولی دی. په یمن کې ایران په لوه او سیاغیانو د دې برید ذمواري منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دغه برید ایران کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په اصل کې د یمن حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړه. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړي، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغه په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
سیکرټری پامپیو هاز میډ کلیر دټ دی ایرانی رژیم از ریسپانسبل فور دیس اٹاک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ائتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبې پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نور اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او مانی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمه هیوادونه یاد یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیواد د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغه تورونو هدف دا دی چې د خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې بریټ پرشوي د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي. دغه بریټ د سعودي د تیلو تولید په ورس کې 15 میلیونه وله کبیره لکم کړي. د وال سټریټ جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځنی تولید 15% متاثر کوي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا لوکل کونسل اسوسییشن پرون په مومندو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په نظام د نظام په اړه یو غونډه وکړه چې پکې خلکو ته د دې نظام د ګټو په حق لا گاهی ورکړل شو او د مومندو له بیلابېلو سیمو ورغلو ګډونوالو پښتنې جواب کړي. په غونډه کې ویل شو چې ډېر ان ډېر خلک د راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او په دې کې د خزو ګډون دې هم یقیني کړي. په دې حق نور حال له سیمې زموږ خبريال شانواز ترک زهره کوي.
د لوکل کونسل اسوسییشن خبر پښتونخوا له خوا پرون په یو کاوند کې د زمشوی قبایلی ضلعو د سیاسي او سماجی ډلو او د زدهکوونکو لپاره پر روان بلدیاتي نظام قانوني مسلو او د نظام نه د ګټه د پروتوکولو په اړه یو غونډه وشوه چې په کډیات اسوسییشن یا اتحادیه مشرانو په شمول د محمدونو په لزګونو خلکو ګډون وکړ. د قبایلی ضلعو د انضمام وروسته د ملک په تاریخ کې پاول ور بلدیاتي نظام هم دلته غزول شوی چې را روان د خبر پښتونخوا د پخواني ضلعو په شان به په قبایلی ضلعو کې هم دغه انتخابات کیږي. خو ډیر ځوانان له دې قانون او نظام نه خبر وو، لکه د دانشکول پنډل نه راغلی خان محمد وای چې هغه ته اوس معلومه شو چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره د تعلیم شرط نشته دی.
نه ته بالکل د حمایت الله صاحب نه پته ولګی چې شرط دی که خدا تعلیم شرط نه دی. نو دې کوم ان شاء الله زموږ داسې مشرانم شته چې هغه د خلکو خدمت خو وکړي شي.
فضل ودود صاحب هم دې غونډه کې ناستو وای چې دا هغه سیمه تر هغه لري ډیره زپولي خو خوشبینو چې په راتلونکو کې کله بلدیاتي نمائندگان راشي ممکنه ده محرومیت ختم کړي او وطن د بیا آبادکاری په لور مزل هم وکړي.
سترګي ام دی خلکو ته دي دا کم نازمان بچ ټاکل کیږي دغه کما الیکشن بچ کم دي دغه خلکو ته دي چرابه شي زمنګ اسکولونه بساز کی زمنګ اسپیټالونه بساز کی زمنګ په اسکولونه چې کم ساز دي پاغي کې ډیوټی نه کیږي استادان ناراضي اسپیټالونه دي اغه ته ډاکټران ناراضي.
د اسوسییشن لخوا د خلکو د سوالونو ځوابونه د یادې اتحادیې صدر او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو پخوانی پارلماني غړي حمایت الله مایا ورکړل. دول چې دوی نن د محمد نه شروع کړي او ګردو زمشو زلو ته بزي او خلک به حڅوي چې ګنې په بلدیتي انتخاباتو کې برخه واخلي.
نو د هغه سره موږ غوښتل چې دا ولس په مقامي حکومتونو په نظام باندې پوي کو دوی سره په هغه باندې خبرې کړو کو د افادیت باندې سره مقامي حکومتونو نظام خبرې کو هغه ټول باندې موږ خبرې وکړو موږ په خپل باندې پټولو زلو کې هم لګیا یو او چې کله زموږ زلې پوره شي دا واړه داغه نه پس موږ تحصیلونو ته هم راځو موږ هم دغه شان اویرنس ورکو.
په دې غونډه کې له ټولو زیات زور په دې خبره راوړل شو چې په انتخاباتو کې خلک کوشش وکړي چې زنانه هم د رای ورکولو په عمل کې زیاته برخه واخلي او زنانه دې کاندیدان هم جوړ شي چې د ګټې او د ترقی په لار کې زنانه پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکا غونډ.
بلخوا د ورګزو خلکو په حکومت غږ کړی چې د رایسان شیخان لار دې زر تر زر خلاص کړي. یاد لار څلور ورځې وړاندې د میرغر میلی اوسیدونکو د احتجاج په توګه بنده کړې ده. د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې پولیس دې هغه کسان ونیسي چې څلور ورځې وړاندې د خپلې سیمې بجلی بحالولو لپاره قانون یې په خپلو لاسو کې اخیستی و. چارواکي وایي لار یې خلاصه کړې او د احتجاج کوونکو غوښتنه به تر پلټنو وروسته عملي کوي. طارق اورګزی رپورټ کې نور تفصیل اورو.
دا ورغزو سیدونکو د هفته پورز د رایسان او شیخان ترمن د لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. د ستمبر پر 11 د رایسانو لار په کچه کې د میرزګر ملي سیدونکو د درن شیخان له خلکو سره د بجلی بیرته بهاله دو په خبره تر جګړې وروسته تړلې ده. د درن شیخانو محمد خلیل ورغزی وای دوی له ملشی ځواک سره چې کله د نهه پورز د محرم مراسمو لپاره بوتل شوی د سیمې بجلی بیرته راوستلو لپاره کچې ته ورغلل نو د میرزګر ملي سیدونکو دغه ته پرې نه خودل اور باندې تشدد د وکړو او بلادا چې ووسی ور باندې هغلته لار هم تړلې ده چې لکه بل ځای خلک لستونزو سره مخامخ دي.
دا چې کوم دین دا د سرکار پراپرټی دا خو د خلکو پراپرټی نه ده نو سرکار دې په کار کې خپل پراپرټی نگرانی په خپل کوي.
کڅو هم د درن شیخانو بجلی ورستا بیا بحال شو خو لارې سلو ورځې تر تر دو پس هم بند ده او خلک قربان دي تګ را تګ نشي کولای. د میرزګر ملي اوسیدونکو حسن خان وای موږ د رایسانو شیخان لار د احتجاج په توګه تړلې ځکه چې پولیسو پر هغه اتو تنانو پرچانه کټ کوي کوم چې د بجلی لپاره د دوی په علاقه راغلل او لسمی خلکو سره جګړه وکړه. ځای اوسیدونکو وای کده شیخانو خلکو بجلی بحال کول غوښتل نو د متعلقه محکمې مشران به لزان سره وستلی وای او دا کار به کړی وای.
بجلی خو حکومت کاټ کړی سپور ډن سی برغله هغه کاټ کړی دلته نن کاټ کړی اوري مشتي طرف نن کاټ کړی کنه او بل کاټ تر نه ته بجلی خپل ولا غي کنه بجلی حکومت کاټ کړی
بلخوا موږ چې کله په دغړه په کوهاټ کې د استرزو تانه محرر لیدرس خانه او پختل چې آیا د لار تر اوسه ولې نه خلاص کړی شوی نو هغه په جواب کې وویل لارې پرانستلې خو کسو قربان دی په خپل تګ را تګ نه کوي نو موږ په دې کې سویل شو. محرر ادریس خان وای په 10 ستمبر د دوانه علاقې خلکو ترمن د شوی جګړې په اړه پلټنې پیل شوی او کسو په دغه کې غلط ثابت شي نو پولیس به د هغه تنانو پر ضد کاروایی کوي.
چونکی پولیس دجی کې نور د جلوسونو ملسونو په 11 محرم باندې دی فارغ نو بیا پښتې 10 بجې باندې ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب دی ورته ورغلو هغه غزي خبرې مبرې ور سره وکړې او در نه بیا ختم کړل. یار کولاو دی گورنمنت طرف نه
د ذکر دا چې د رئیسان شیخان لا نه یوازې د منځنی ورغزو چپر مشتي وام پاړه غزدرا او درن شیخان له هنګو او کوهاټ سره نخلبي بلکې په دغه لار د بر ورغزو غلجو او مشتي ته هم د گاړو تګرا تک کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال خبرونه ته غوږی نومیالی لیکوال شاعر او د خدای خدمتگار تحریک لخوا چاپیدونکې پښتون رساله همیشنۍ قلمي همکارا الف جان خټکه پرون په کرک کې په پلرنی کلی احمدی بانډا کې خاور ته وسپارل شو. نوموړی د خالی په ورځ په حق رسیدلی و. په خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ڈی کوونکې ډاکټر وقار علی شاوی د پاکستان د جوړیدو لمخه چې په پښتون رساله کې د الف جان خټکې کومې لیکنې او شعرونه چاپېدل په هغو به سیاسي رنګ ډیر پوخ و. په الف جان خټکې عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
الف جان خټک چې کله په حق رسیدانو عمر یې اته اتیا کلونه وو. د دې د مرګ خبر چې د شنبه په ورځ خپور شو نو په ټولنیزو رسنیو باندې د هغې پر مرګ ډیر خفګان وښودل سو. د هغې شعرونه او لیکنې شریکې کړل سوې. هغه چې په 1931 کال د سپتمبر پر 10 نیټه په کم کلی کې پیدا شوې وه هم په هغه کلی احمدی بانډه کې خاورو ته وسپارل سوه. د پښتو شاعر صادق سرګردان هم د هغې په جنازه کې ګډون کړی وو.
احمدی بانډه وایي بھائی کله دې مرګ کې خاورو ته وسپارل دا په هغه جنازه وشو لوي دا ډېر لوي جنازه و تقریبا حیران فور کې لږ کم وو او ان پی ولا کا فاس دي دا د اندازې زیات راغلی چې تر د کوارټ وو او د خبر ولا مشران وو.
الف جان خټکی تر اتم جمعه ته درس کړی او ورسته په پښتو او اردو ادبیاتو کې پرایویټ ماسټري وکړه. د الف جان خټکی لوی شهرت د هغې د خدای خدمتګار تاریخ لخوا خبرېدونکې پښتون رساله کې شعرونه او مضمونونه لیکلو. ډاکټر وقار علی شاه له آکسفورډ پوهنتون پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی کړې ده. نوموړي پرون مشال ریډي تور چې د پاکستان تر جوړېدو لمخه په پښتون رساله کې به الف جان خټکی چې کم شعرونه او مضمونونه لیکل هغه به د نورو ښځو له لیکونو مختلف وو.
داسې موضوعاتو باندې دا هیڅ پنهګه لګیا را کابینټ میشن پلان چې راغلی دی ها الیکشن باندې پارشي باندې دا لګیا را شهرونه یې درې قسم مداریان د یورپ نه دی راغلی. دا قسم ته دغه دی چې دا ډېر سیاسي و او الف جان خټک چې دا نو دی اوورال لکه دا یو لوسون کی خزوا او د حالاتو نه ځان خبرولو.
کله چې په 1938 کال د اگست پر 10 نیټه د پښتون رسالې ورستي غاڼه چاپ سو او د ورستي رساله بند سو نو الف جان خټک هم ورکه سو. ډاکټر وقار علی شاوای چې آن د نېشنل پارټي مشرانو ته معلومه نه و چې الف جان ژوندې ده او کنه. خو بیا یو ورځ ډاکټر وقار علی شاه هغه ومندله.
وزیرستان پتلم روانو ما هغه چې موږ پر سړک تیرېدو نو په سړک باندې دی احمدی باندې بورډ مولي دو نو په کاونټر والا سړي ته لاړم سلام مې پیوا چلو ما ورته چې مشر دې دي کلی کې چرته دې بهاره مگر په داسې مره قتل نه کوي قتل یو ملما خبره کوا خو ما دلته کې یو زنانه اوسه دا الف جان خطه کوي غي نو چا ژوند دی وکړه نو داسې راته ګوري 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 وته سوکي نو ما ورته چې یاره ما زه خدای سره کاکا سره مو سیدوم کې نن سبا اکسفورد کې په خوبه یې خدمت کا هیڅ دی کومه او زم وزیرستان ته روان یم په خندا شو اراده کینا دې ما خورته دا خبر را باندې ولګیدا چې دا وایي چې اختر شو را باندې کنه نو ما ورته چې خداره ته خو چې ژوندې ده کنه بالکل ژوندې ده.
ډاکټر وقار علی شاه دا معلومات دا ومني شلګون له مشرانو سره شریک کړل. کله چې په 2008 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتلګون حکومت جوړ شو نو د وزیر اعلی حیدروتی په مشرۍ حکومت الف جان خټک اول منځله ورسته د هغې په نوم په احمدی بانډه کې سکول هم جوړ کړل شو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 1915 کال کې الف جان خټک په سکول کې استاد شو او په 1921 کال کې د ګرلز کالج ټیری بانډې څخه د پرنسپل لپتوګه ریټایرډ شو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي. د افغانستان په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي د راتلونکو لسمشریزو انتخاباتو ټول حساس مواد ولایتي دفتر ته ورسېدلي چې د یو مهالویش لمخې بعد ټاکنو تر ورځې پورې د ننګرهار ټولو لسوالیو کې د رایو ورکولو مرکزونو ته منتقل کړل شي. په دې حق له تفصیل د باز محمد عابد ریپورت کې ورو.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې د 1398 مریض کال د میزان په شپږم نیټه تر سره شي. په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر زبی ولا وګړي د یکشنبې یا اتوار په ورځ د ننګرهار په رسنیز دفتر کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په ننګرهار کې په ټولو ولسوالیو کې ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابره شوې او ټول حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته رسیدلي دي. نوموړی په ولس غږ کوي چې په ډاډه زړه د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي.
ټاکنې به په پوره امن کې ترسره شي. اساس مواد ننګرهار ولایتي دفتر ته رسیدلي دي. د تقسیم اوقات سره سم به مراکزو ته ورسیږي او په مراکزو کې به امنیت تامین وسي. هلته به زموږ ټول کارمندان روزل شوي دي او ستونزه به هیڅ نه وي. ولسونه مو غوښتنه همدا ده چې د انتخاباتو په ورځ په شور او په غږ راوځي او هم خپل رائے وکړي هم خپل رائے نه ټولنیز نظارت وکړي.
په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو کې د بایومیټریک ستونزه موجوده وه. د ټاکنو شکایاتو کمیسون مرستیال او کمیشنر سید قطب الدین رویدار په دغه رسنیز کانفرنس کې وویل په راتلونکي ټاکنو کې به د بایومیټریک له داسې الو ګټه واخیستل شي چې هیڅ ستونزه به پکې راولاړه نشي.
بایومیټریک هغه چې کړی معلوم کړی د انشاءالله چې ډېره امیدواري ده چې دا ځلې به هغه تېرې ستونزې نه وي، ځکه چې موږ ټول هغه مشکلات چې په تېرو انتخاباتو کې وه هغه هم بررسي کړي دي او دا ترتیبات نوو انتخاباتو ته نیول شوي، دا نوي ترتیبات دي نو انشاءالله چې ستونزې به موجودې نه وي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به ټول 395 مرکزونو او 2540 محلونو کې هغه کسان خپلې رایې وکاروي چې په تذکیرو یې سټیکرونه لګولي وي. د دوی په خبره د ننګرهار په ټولو مرکزونو کې د ټاکنو د کمیسون 38 آمرین، 158 مرستیالان او 14000 کارمندان خدمات وړاندې کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
بلخوا د خوست اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د ادمامد تفریحي سیمه په یو ملي پارک بدل کړي. ادمامد د خوست د تنوی ولسوالیو اړوند شمالي وزیرستان سره په پوله پرته لوړه یخه ځنګلیزه او قدرتي سیمه ده چې د ګرمۍ په موسم کې خلک د تفریح او ساتيري لپاره ورځي. بل لورته د خوست چارواکي وایي د ملي پارک د جوړېدو طرحه او پلان به مرکزی حکومت ته وړاندې کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
سره لدی چې د تنوی پښنو او په ځنګلونو په خلو غرونو کې آد محمد سیمه په طبیعي توګه له نورو هم خکولی ده او د ګرمۍ په موسم کې او شمیر خلک تفریح او ساتري لپاره ورځي. خولار لوړه ژوره او خراب ده او د پاتې کېدو لپاره هم مناسب ځایونه پکې نشته. یو شمیر خوستوال چې د سیمې ته د تفریح لپاره ورغلي ول هلته یې مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې سیمه کې یو معیاري او اساسي ملي پارک جوړ کړي.
نوم بختجان دی، بختیار تخلص کوم، د دې سیمې اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو وینئ سیمه ډېره شنه مساحه ده، تفریحي سیمه ده، شنه سیمه ده، ځنګل لري، پر امن سیمه ده. کچیرته په دې سیمه کې پنګونه وشي، دولت ورته توجه وکړي، پام ورته راوړوي، نو نه یوازې دا چې د دې سیمه ته به د نورو ولایتونو خلک راځي بلکې د سیمه او ګوندۍ هیوادونو د سیلانیانو توجه به هم د سیمه ته راوړي.
ایوب جان خاطر هم د خوست مرکز اوسیدونکو هم دلته د تڼۍ یو ادم سیمه ته د یو سیلانی په حیث راغلی یم. دغه سیمه لکه تاسو چې وینئ د ښایست لپاره ساری نه لري، خو یو دوه ستونزې دي. هغه دا چې یو ځنګل وهنه عامه شوې ده، ځنګل وهنه شروع شوې ده، یعنی ونې وي، او بل ستونزه د سرکونو یا رډونو ده چې دغه خلک ډیر په تکلیف دلته ځان رسوي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار د دې سیمې آبادی مهمه بولیا وایي چې د دې ځای باراني اوبه به مهار کړي او ذخیروي بند به ورته جوړ کړي تر څو دا سیمه دایمي اوبه پیدا کړي.
دغه سیمه د اوبو له پلوه غني سیمه ده، ولې ظاهرا دلته اوبه نشته دي. نو د دغه ذخیروي بندونو یا د خاکي بندونو یا د چکډمونو په واسطه به موږ هغه د سیلابونو اوبه خوندي وساتلی شو. ان شاء الله دغه سیمه به اوس زراعتي شو کولی وشي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نږدې ټولو ادارو د رئیسانو او امیرینو سره یو ځای د ادم محمد سیمه ته تللی و د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې او ویل په داسې برنامو کار پیلوي چې دا سیمه په یو ملي پارک بدل شي.
ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ತೆ ದೇವ ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ತೆ ದೇವ مازګر د جون غم کی ناشا نشا لري تورش په دجمی د اورولو اورې تو دی وخت اغه د سپوک مې د اونو سکو کې مسکه شولا اغه د سپوک مې د اونو سکو کې مسکه شولا واسه گلا لیا سکلا لیا اس دباخت گرزے دو دیوخ دکن گرما دکن گرما دیوانو دکرزے دو دیوخ دکن گرما دیوانو دکرزے دو دیوخ لڑا ترک میں لڑا ترک میں لڑا ترک میں دیار دستر گدل دو دیوخ دکن گرما ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೆ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೆ ದೋ ದೇವ ساقی بڈا شو خیام هم دا برم پریوتو اے دا مستے جام دا غستا دا ماتی دو دیوخ مگو رائے لکی لیلا اسی بدے او جڑائی مگو رائے لکی لیلا اسی بدے او جڑائی سالچ زوالشی لالچ زوالشی بیا ار وقت جڑے